پاسی نظر.
د مازیګر 4:00 او 10 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بس لرو چې کوربه عصمت څاروند خو لمړی په مکرۍ لاندو خبرونو ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د یوناما مطبوعاتی دفتر دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته وشوه. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې له بنده د هغو دینی عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي. د ټولنې بیگانه وخت په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو، د وګړو ترمنځ د تبعیض د له منځه وړو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیره سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت پرون ناوخته په دې اړه بیان خپور کړ خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځې غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 وسلوال وژل شوي. د اسرایلو پوځ بیگانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنګیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي. او د سوریه په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریه د مدني دفاع د بنسټ تر راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوې. ووژل شوی کې 14 نارینه او بخې 14 ښځې او یو نارینه شامل دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې د بنسټ خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. لبل خو داسې راپورونه هم خبره شوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلی دي. که څه هم د شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازاج رادیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سي دوی سره ناشته کړی و، عبدالرشید دوستوم، محمد محقق، الماس زاهد، بصیر انوار، د غراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې د پروسه څو ځله آتا د جمهوریت ورسته کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه، عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش ولا دغه پروسی کې رقابتونه او یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی او رقابت لاره دی سولې شورا ته پزور اوربلل د 10 سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعیا کسول راتل یا طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقعي بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي، لیکن د دوی هغه زمن سي واقعیا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاصي خود سولې پروستو کې د دوی کومګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلیو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه، په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خود دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات هم د سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو لدوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیات راخستله، نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوي مورید سي د دوی لاس افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزللري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغلو د سولې د بنسټ حکومت اداره سده د پټول دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدينا زرا صديق صاحب کتاسه تفسیر وکي لدينا زرا چې دغه کسان چې دوی ور سره خبري کړی دي د بنسټ ور سره خبري کړی دي د لټرو سبان درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي پنځوا کې په شکل سره فکر نکوي چې دوی ته مراجعه کول قسم د غیر انتفاعي دلیل خو د دوی ته مراجعه کیږي، لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کدي طالبانو مخالفانو ته کدي طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کچیر موږ متوجی سو یو خدا خوشبینی ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناخ لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګان وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملا خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وي دخیل سو برنامه لپاره او وي د زه فکر کوم چې درجات اندازې پورې د لپاره یو لمسون د خپل د امریکایان له خوانه غیر مستقیم د لپاره وي چې تاسو وسوګورئ د طالبانو مېز کې چې څومره ځوړ اختلافات موجوده ده اقانی وتروسم په امارات کوسي غاباستان کې ځای تاسو وسوګورئ چې په خپل نیو کې په خپل رهبر باندې کې او د پسند کې دوی درونی اختلافات دا یو خو زیاده چې خپل طالب هغه پلاویان بده کوی سوای لا چې طالب د جهاد په نوم باندې استفادې کوله او دوی یوازې د چوکۍ او د پیسې لپاره غوښتنه درلود. اگر چې دغه موضوع د 50 کال په افغانستان کې دغه بدبختیان همیشه مو د جهاد او دیو نه بل بنو باندې خودی اکثرا خپل منافع ته کتل، خپل شخصي اهداف ته کتل، مګر متاسفانه چې موږ ولا سمیشه په دغه مسایل باندې غولیدل او امیدوار دي چې د دې نه ورسته یم ګول صدقه لګ بیدار سي وطن ته متوجه اوسي او د دې پسنګ په دغه مسایلو کې اکثرا نه غفراتي دل چې کوم شعارونه ورکی دا په حقیقت کې دغه سي وخت نه لري، دوی ټول اکثرا ټولي خبرې د خپل ځان لپاره کوي.
بله
بیا هم یم هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړو خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان په پویسو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه سول نه غړي او کوم ملاقات چې د استنبول خلکو سره کړی د سول په مورت باندې او د دغه
لکه پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود پاره وخت کې له دوی سره سول نه کوله، عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله، غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کدي ملي مقاومت جبهه د کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي، هیڅ وی په افغانستان کې کوم ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکړي؟
جناب سرواز زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسر هم پر باسون کې همدا خبره تما اشارت درلود کړی مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خود له نو سي خې نه براتون کې خبر دره پر جوغوي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی بې فایده
نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو، هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړون چې ورسره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې ترڅو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبري ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي.
متخصصه بیا روان ده
امریکایان
مرات په موجود
کور ودان مدخخ صاحب ستاسو نظر څه ده؟ لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي کڅم وایدا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده، خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو له لوري.
څرون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړي او زما په نظر سیده به د امریکا اته د دولت څه سي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا د بل چا لخوا فکر نه کومه، دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک ناست کړي د درخم ناست به مخ کې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناست یو کړي، خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دي سولې راسي، خو له دوی نه امیدواري نسته، له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي، صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناشته کړي، خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوند درسته مادي امکانات ولري.
مننه مدقیق صاحب ک یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلې وي، قسم د شورا د خبري رد کړی دي، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي، فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهادو کې او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کوه، اگر چی خپل د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رات کله چې موږ له ناس نه د کړي خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده، دوی ملاقاتونه کړي دي یا تا د دفترو پیشنهاد درته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانستل سي، یعنی بیا دی بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دي. خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص توګه امریکا متحده ایالات سي دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی ایس آی ایم دومره په لوړه کچه دوی ته بدرست دفترونه ورکړي، خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران برادي بیا به یو شل کاله بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوی ملاقاتونه هم کوي. په جالب ده په ورځ د پاکستان استازي کابل ته راځي، په هغه ورځ په خوست باندې بمبارد کیږي، او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري، اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل، د عباس ستانکزي دغه وروستۍ خبرې، نو ستاسو خبره درسته ده، یو قوه د فشار به وي. خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغو خلکو د ترکیه کې دي، له دونه به ګمان کوم چې جوړ سي، اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میداني اقدامات پیل کړو. خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم، او بیا داسې څوک نه وینم چې دوی سره ودرېږي، بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډېر مننه، سلامت اوسې صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه سیو په افغانستان کې د داوود خان نه تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې پسند کې غوی ډیر جوار نفوذ لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې پسند کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته غوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه سوی دا د متقین ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستان وایي چې بلوسان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسند کې دوی وایي چې دا ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي، او بل اخره پاکستان کې مونږ لپاره غټ نام نه جوړ کړای. نو دا کسی خبر دي چې بل اخره کې دې چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نام نه په نام کول کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید د شک نه
ډیر مننه ډیر مننه. سلامت اوسې مدقیق صاحب، تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه، د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله، یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل، او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ ساته جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه د همدې وسیلې په همدې وسیلې کوي. ستاسو نظر څه؟
څارون صرف سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې، په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لغه وخت په وخت په غټه کې د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره، خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان له خوانه د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړه شوی و، اوس د دې برعکس وي ده، د افغانستان له خوانه خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشارونه سي دي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکي بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع سي لري، په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کومه ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، د غوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود، اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشار سي رول لري. لدينا پاکستان په ډیر ویره کېم ده او کوم شای سي غوښتل عین موضوع سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوسی راسي برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاس تللی ده، خو بیا هم توتیه جوړوای سي په حالت کې په افغانستان کې د ډیوران د فرضي کرښې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ آسیا ته دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه به وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کنی صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایانو په تورو باندې طالبان وځپل سو لمایز ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی، په دویم ځل کې طالبان په تو پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده په کار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیولو ګوانتنما امریکایانو ته متسلیم کړل او د دې په څنګه سي وژل سه. نو مقامت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجلسوي پاکستان کې په نورې ادارو کې، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي. او غټ یو موضوع، بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارزه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخې یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای او لاس پوسی خلق نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع و چې باید ولز دنیا حمایت کړي وای، ولز هم د دین نه افراد کو نه افراد کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې ناملي جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دغه قضیه مې دله لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی،
لکه بیا سوال دا ده، دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معامله کوي او دوی په میدان پریږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې اینه پروسه په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معامله په مونږم کیږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډیر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نتریا بول بیا ما خلکو سره ناشته کوي، یعنی دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته، خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خپ پوهه په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خند جوړوي سي او جوړونکو هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زفت کوم چې دوی لپاره مخه پښان دا غوی لپاره دا مخه پښان دا ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی یو ترم د الله پر ازاد دوی د خپل شخصي ګټ لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سیدا چې دوی به نو وجل ودر لپاره کې چیر راس وګوري کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کنده قصد رهبران چې دوی هم دا پاکستان یو وسته، یعنی دا په خپل دی او په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړه تاسو مونږ پاکستان یو
فکر نه کوي چې تصادف
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې موږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک پدې کافیا تاسو وګورئ زه په خپل دې جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه نورسه د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوه مجلسي رؤسا پکې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ د خلک انتقال کو ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط موږ په ذهن ته موږ راغی چې دغه ورځ عبدالله پر ساتل سو چې د خلک باید وېستل سي ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نیو نیم دغه پر تصادف نیو نیم چې دا برنامه یو زر وز هغه سعودي او روس ته بیا دوباره کافی تعلیم شخص نہ نوبینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی پوره چې موږ لپاره ښه پشان پاکستان دا او د دوی د پاکستان غره غره حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورستی پښتنه بویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د غوې حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پردی کړي او لري کړي ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډالر راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی وهیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولې شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډیر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډیر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه هم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډیر غټ غټ مسایل سي دي وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه څور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته ده قواد فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي وایم دا افغانانو غو روستای عقل په سر کې راتلای موږ همیشه جنگ کړی دا جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم هر څلور څور کړی وي نو وسم ساره وخت دا اگر چې کومه غوښتنه سي ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وايي طالبان وايي موږ هم شمول یو دوی وايي سول راول وايي سول راغلي ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزل لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان نه ټول کډرونه وتل د وسم روان دي
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده که اوسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید تغاړه کړو کنه غیر لږه بیا باندې توتیه جوړیږي
بل اخر بیا هم ګډوډي وي پر حال ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خواني مرستیال او ژورنالیس غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خواني مرستیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري